السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د سحر لس بجې شوې په دې خبرونه کې د سراز نجیب امیر او زما تخنیکی همکار مسکین یار صاحب در سره یو په دې خبرونه کې د تیر خبرونه په سیر نوی راپورونه مرکې درته لرو په روانو چارو درته تبصری هم در اورو خو د دې هر سنه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه په سر کې پام وکړئ د خبرنو سرټکو ته. پېښور ته د حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون لومړۍ الوتکه کې له 300 نه زیات حاجیان پېښور ته ستانه شول. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره مهم تدابیر نیسي او په بغداد کې په بمی چاودنه کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پوره خبرونه پېښور ته د سعودي عربستان نه د حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون د پی آی ای په یوه الوتکه کې 309 حاجیان د پېښور باچا خان هوایي ډګر ته ورسېدل. په دغه الوتکه کې پېښور ته رسېدلي حاجیان وایي د دوی د الوتکې پرواز څو وارې وځنډېده چې له وجې دوی پریشانه وو. د حاجیانو د استقبال لپاره د دوی کورنۍ په ګلونو سینګار کړي موټرونه د باچا خان هوایي ډګر ته وړي، خو دغه خلک وایي د پولیسو د هوایي ډګر د چارواکو رویه ورسره مناسبه نه ده. سږ کال په سعودي عربستان کې په 2 حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم وفات شوي دي. د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وای د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیره 200 ته رسیدلې او په دې سربیره 25 نور لا هم ترې تم دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي په چین او هسکمینه ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي او هغه رپورټونه ردوي چې وایي د ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهي پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي. فراهي وایي امنیتي ادارو موافقه کړې او ټولو پوستو ته به امر وکړي چې هیڅ وسلوالې یا غیر مسؤولي ډلې ته اجازه ورنکړي چې په ښار کې پوځي تمرینونه ترسره کړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی، دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. دشمن ته په چین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسېدلي دي، ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکوي چې موږ هیڅ غیر مسؤولي وسلوالې ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې دې راسي مانور اجرا.
په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ته سخته ضربه ورکړل شوې، ښوونځي پرانستل شوي او حکومتي ادارې بیرته فعالې شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر زر به د ښار وضعیت بدل شي. د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر کندوز ښار په پرونۍ حمله کې بهرنیو وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر کندوز ښار په حمله کې د القاعده ډلې د ازبکستان اسلامي تحریک او نورو بهرنیو وسلوالو لاس درلود. د کندوز ښار په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه دقیق راپورټ نشته. امنیتي چارواکو پرون وویل چې د ښار د سرو زرو مارکیټ، د خلکو دوکانونه او سرایونه چور شوي دي، خو د وسلوالو طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته په منصوبه یو اعلامیه کې پر کندوز ښاریانو غږ شوی چې د خپل امنیت او خپلو شتمنیو په اړه دې اندېښنه نه کوي. پلو د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل پرون مشال لړیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حملې جنګي جنایت ګڼل کیږي. تاسو له مشال رادیو د دې محل خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له دیموکراسۍ سره د مرستې په سیر په سوریه او یمن کې هم د دیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دي. روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې وویل چې هیواد یې په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی. روحانی په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ پړه پر امریکا واچوله او ویل چې امریکا د اسرائیل د ملاتړ کوي او په افغانستان او عراق کې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړه دا باید هیر نه کړل شي چې د نن جګړې تباهی او ویری د پرون د اشغال پوزی مداخله او یرغل پایلې دي. د عراق د پلازمینه بغداد په مصروفه تجارتی ولسوالۍ کې ځایی پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو بازار کې وشوه اته تنه نور ژوبل شوي هم دي. چاودنه په بتاوین سیمه کې شوې چېرته چې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند کوي. په سملاسي ډول چا د پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې د دا ډول اکثرو پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبلوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته د خپل هیواد ځمکني ځواکونه ناستوي، خو د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. تر دوه کاله ځنډ وروسته د امریکا له روسیې روسي ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. نوموړي وویل په دې موقع ولادیمیر پوتین وویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د ګوښه کېدو په اړه هره فیصله باید د شام ولس وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصولو او د بشري حقونو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیاره ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یویش په دې خپرونه کې درته دغه راپور نه لرو. له سعودي عربستان نه د حاجیانو لومړی جهاز پرون پاکستان ته ورسید. پېښور ته رسیدلي حاجیان له ستونزو غږېږي. افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت د بیا نیولو جدي هڅې روانې دي. ولې طالبانو کندوز ته مخه وکړه؟
دغه ولایت ډېر یو ورکی ولایت ده، د ساتنې ځای خپله مخالفینو ته نشي کېدلی. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ده. عزیز حکومت
هلته د ننګرهار چارواکي بیا وایي داعش د دې ولایت لپاره هیڅ ګواښ نه ده.
اچین ولسوالی کې زموږ ګډ ځواکونو د داعش 15 نفره وژل شوي دي. اچین او د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش حضور بالکل قطع کو.
په دې سربېره 19 پروګرام پام کوه هم در تلرو را سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی راپور ته مړی راپور دا دی چې لکه خبرونو کې هم تاسو اورېدل، له پرونه راهیسې پاکستان ته د سعودي عربستان نه د حاجیانو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. پرون په یوه الوتکه کې د پېښور هوایي ډګر ته هم له 300 زیات حاجیان ورسېدل. په همدې ترڅ کې د پاکستان د مذهبي امورو د وزیر خبرې هم مخې ته راغلې چې د مینا په حادثه کې د پاکستانیو حاجیانو د د وفات شو حاجیانو د شمیرې د زیاتېدو په اړه کړي. زموږ همکار رابع اکرم خان په تېره خبرونه کې موږ ته داسې معلومات راکړل.
بالکل، د حاجیانو د راتګ سلسله چې ده هغه شروع شوې ده او د پاکستان په مختلفو ایرپورټونو لکه اسلام آباد شو، لاهور شو، پېښور شو، کوټه شو، دې ته به دي چې دی راځي. او د دې نه علاوه د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف تېره ورځ ویلي دي چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر چې دی هغه 200 ته ورسېد او اوس هم له 28 چې دي لادره کوي. او د دې نه علاوه چې کم دیش جوبل شوی حاجیان دی نو داغی په هسپتالو اگر سعودی عرب هسپتالو نو که علاج روان دی او کم چه لادره که حاجیان دی نو داغی دلتون نپار کوشونه هم روان دی. نجیب ده دینا مخی که جده ده پاکستان حکومت لارخ مکر کریشه وی خصوصی زیان ډاکټر طارق فضل چودھری په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د مینا په حادثه کې د مړو ژوبل شوو حاجیانو لپاره حکومت د خصوصي امداد اعلان کړی دی. د مړو شوو لپاره به چې دی هغه 2-5 لکه او د ژوبل شوو لپاره به د 2 لکه روپۍ چې کوم دی هغه دوی ورکوي.
رابعه اکرم خان و په اسلام آباد کې چې تاسو ته معلومات درکول چې پرون له سعودي عربستان نه د حاجیانو لومړی جهاز پاکستان ته ورسید. په دې جهاز کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو حاجیان هم سپاره وو. له ځینو سره یې د مشال راډیو خبریال غلام غوث خبرې کړي. دوی وایي الوتکه یې د ځنډ ښکار وه او دوی د ډېرو ستونزو سره مخ. پېښور ته د رسانېدونکو حاجیانو او د هغوی د خپلوانو غږونه مو اوریدل.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کندز پر خار هوایي عملیات پیل شوي او ډېر ځر به له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شي. د افغانستان د ملي اردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت له مرستیال جنرال محمد ایوب سالنګي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د کندز خار شاوخوا ټولې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د خار د نیولو لپاره په جدي ترتیباتو لګیا دي. د دې خبرې غونډې نور جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان حکومت پر کندز ښار پرونی حمله تروریستي عمل ګڼي او وایي چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو او نورو بهرنیو جنګیالو برخه درلوده. د افغانستان د پاوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پر کندز ښار پرونی حمله یوازې په کندز کې وسلوالو طالبانو نه ده کړې، بلکې له بیلابیلو سیمو وسلوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډلې په دې پېښه کې لاس لري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست.
دوی موږ خپل ټول خلکو ته ډاډ ورکو چې دا وضعیت تسمل ور نه دی او ډیر ژر به بدل شي او د کندز ښار خلک به بیرته خپل آرام ژوند ته راوګرځي. اوس مهال د کندز په ټولو ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي. جنرال مراد زیاته کړه چې د کندز په بالایسار، خانآباد، رحمت آباد، ګورتیپه، یرګناک، پل رحمت بای، قلیزال، میدانی هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول شوی او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي پر کندز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی. په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوي وو چې په احتیاط حرکت وکړي او له دې عمله نه دي توانېدلي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات ترسره کړي. ښاغلی سالنګي وویل پر کندز حمله تروریستانو کړې وه او له بهره یې ملاتړ شوی دی. هغه ستونزې چې په کندز کې رامنځته شوې په ښار کې وضعیت بدل کړی دی. موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو. حکومت دې وضعیت ته جدي او هر اړخیزه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي. هغه څه چې موږ ته ډېر اهمیت لري د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی دی. هر اقدام به د ملکي خلکو د امنیت لپاره پام کېنیولو سره ترسره کېږي. افغان چارواکي وایي چې د کندز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سرو زرو مارکیټ، د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړي دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مورچلې جوړې کړي دي. د کندز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پوښتنې شته. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی جنرال امرالله امان وایي چې د کندز په ښار د حمله په اړه حکومت ته معلومات مخکې له مخکې رسیدلی وو، خو امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په وخت د حمله مخنیوی وکړي.
شاید هغه منطقه اخیستې وي او څه شانتونه له دننه هم
وجود لري سیمې دي دا حکومت پورې مربوط لري چې دوی باید د دې نه څېړنه وکړي او دا پیدا کړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال دا ومنله چې د کندوز په شار د حمله خبر مخکې له مخکې حکومت ته رسیدلی و. خوشمنه وکړه چې حکومت په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکلی او ژر به یې دلیل څرګند شي.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تیاری نیول شوی او ډیر ضربه وضعیت بدل شي او له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیول شي، خو وسلوال طالبان څرنګه توانېدلی چې د کندوز ښار ونیسي او کندوز ښار د نیولو هدف بسو؟ آیا وسلوال طالبان کولی شي چې دا ښار وساتي؟ د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه جنرال امرالله امان سره زموږ همکارې فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه کړې چې ولې د کندوز ښار انتخاب شو. ښاغلی امان وایي
جغرافیوی له لحاظ یو استراتیژیکی ولایت ده چې دوه ولایت تر شا پاتې کیږي او دوه ولایت هم تر مخه پاتې کیږي. دا ولایت یو مرکزی ولایت کیږي، اما له لحاظ د بود مسافې ورکه ترین ولایت په دغه ټول شمال شرق او خپل د شمال کې دغه ولایت ډېر یو ورکه ولایت ده. د ساتنې ځای خپل مخالفین ته نشي کېدلی. دې تکرارو مچ د جغرافیوی له لحاظ دا ولایت ساتنې نه ده. دغه ولایت او دغه مابین د ښار کې چې طالبانو سره ننوتلي دي، خصوصا همدغه د غربي قسمتونه چې را ننوتلي دي، د چاردرې لخوا نه راغلي، د کلجار لخوا نه راغلي دي، دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ته عزیز دي. قوتونه زیات دي پکې. هلته د دوه ولایتونو چې بدخشان او تخار ده، دلته سمنګان او بغلان او مزار ده، دغه ځاینه چې قوتونه بېرته راټول کړي، ریزرو قوتونه هم د کندوز د ولایت بس کېږي، امکان لري. زه دې باور لرم چې دا بالمثل عمل باید حکومت ډېر زر ورته وکړي لپاره د عاجز حیثیت خپل. ولې دوی دوه هدف درلودل؟ یو هدف دا و چې دوی ډېر ارشد باندو ته نیول شوي وو په استخباراتي لوبه کې او په جنګي لوبه کې دوی ونیول شول. دلته بندیانو په زندان کې یو سل څلوېښت کاره د دوی دلته بندیانو فقط زیات کوشش وشو چې دغه محبس نه د دوی هماغه کسان بېرته خوشي شي. او په زمین کې هم هغه اول هدف چې دوی قبل ته تمثيل کې د نورو لپاره دا د چالو شریکیت خاطر
د افغانستان حکومت د دې نه څه زده کولای شي.
دوی باید اول قوتو اما هنګي ته زکه زیاته توجه وکړي، یو او بل اعتماد پر هغه کډرونه باندې باید وشي چې په راستي کډرو کې قرار پیدا کړي، دوا او اعتماد پر کشفیر افورو باندې غفلت شوی ده، په استخباراتي څنګه باندې ډېر زیات غفلت شوی ده. دغه یو شدید ټکان و چې د سیاسي او نظامي ادارې افغانستان سره ورکړ شو او دوی باید ډېر آګاهانه په دې باندې عمل وکړي.
خلک وایي چې کېدای سي چې دا به نو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یو لاره پرانیزي، هغه وایي جرأت به ورکړي نورو طالبانو ته.
دا نوې خبره نه ده، تاسو وګورئ د سنګین ولسوالۍ وګورئ چې دوه د کندوز ولایت قدر مساحت لري او دا د جنگ دغه جنگ چې دوی جنگ نه ده، دا د ترپ خراب جنگ ده. ستاسو د سیده چې دوامداره نه دي چې دسته ولې دوی نقاط او پرسیګر دي تاکتیکي عملونه سره ډېر سخت مشاورین د استخباراتي د منطقې او نظامیان د منطقې دي سره دوی ګوري او چیرته ټول مصطفوي اربل چیرته مخکې مې دغه افغانستان دولت څه نظامي اداره ده او څه استخباراتي ادارې دي. دوی باید له سره یو تجدید نظر ورته وکړي او خپل استخباراتي عملیات ته او خپل کشفي ارات باندې ډېر زیات.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه، په امنیتي ځواکونو کې فکر کوي له دننه به ځینې کړیو له دوی سره مرسته کړې وي چې دوی دومره پرمختګ وکړي؟
دا خو ما اشاره وکړه په دې باندې وایم چې دلته لاسونه شته ده، هماغه تور لاسونه کار هم بیا کوي او دا مخکې له وخته ده چې توضیح کړم. بیا هم اشاره مې په دې ته وکړه چې د افغانستان استخباراتي څانګې به په دې کې سخت متوجه اوسي ځای کې هغه کسان چې دلته په حکومت او دوی د لستوني مارګ دي او دلته روابط ټینګي.
په افغانستان کې د پوځي چارو له یو کارپو سره زموږ د همکارې مرکه تاسو ورده
مشال ته غوږونی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار امنیتي ادارو د دوشنبه په ورځ په یو ګډه خبریناسته کې دا وزیرت کړی چې ننګرهار د داعش یا نورو وسلوالو ډلو تر تهدید لاندې دی. دوی وایي د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې افغان ځواکونه د نوموړي وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او لسګونه وسلوالې وژلي هم دي. نور حال د جلال آباد نه د باز محمد عابد په راپور کې.
په دغه ګډه امنیتي خبری ناسته کې د ننګرهار امنیتي چارواکو وویل چې دوی دا ورتیا لري چې د دغه ولایت د ټولو سیمو امنیت خوندي وساتي. د ننګرهار امنیت قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل چې د تیر یک شنبه په ورځې په اچین ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د دوی ملي ځواکونه تیار دي چې د کوټ په څیر نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
تیره ورځ تاسو ولیدل چې اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش وسلوال ډلې چې هغه د هر چا وي که د ډیورن د کرښې دا خوا راغلي وي که د دې خوا وي دا مو تقریبا 15 نفره وژل شوي دي. اچینو دې بالاو ولسوالیو کې چې د داعش تون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. ولس موږ سره ملاتړ کړی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل چې هیچا ته به دا اجازه ورنه کړي چې د وسلوالو په ضد په خپل سر لشکرکشي وکړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی. دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. دشمن ته په چین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي، خپلو ټولو چک پوینټو ته به هدایت هم ورکوي چې موږ هېڅ غیر مسؤولې وسلوالو ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې دې راسې مانور اجرایي.
د نوموړي دا څرګندونې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال اجي عبدالظاهر قدیر د هغه ګواښ ردي عملو چې ویلي وو که د اختر تر 15 نیټې پورې حکومت په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ نو دوی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې میدان ته راودانګي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بل پلو د افغانستان د ننګرهار ولایت د چین ولسوال مشال راډیو ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په سلګونو وسلوال په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم ځینې کارپوهان له دې سره اتفاق نه کوي خو دوی وایي چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات، جګړه او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا د داعش ډلې د مضبوطېدو سبب ګرځي. زموږ همکار اسرالم مومن له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په نوم د افغان ځواکونو سره جنګېدونکي کسان په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي پاکستان ته په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې نتیجې په تېر وختونو کې معلومې شوې دي او هغوی هغه تېروتنې اوس تکرارول نه غواړي.
پاکستان خپل جنگ روان دی، پاکستان خپل ملک، پاکستان ته نشي پوره کولی نه په افغانستان کې څه ملیشیا ورلګي او دا پاکستان چارواکو ته زما خیال دی د خطرناکو نتایجو او هغې ته پته ده. افغانستان داخلي مسائل دي، هغې په کار چې بېرته تر څو پورې چې دې اقرار یې نه کړی د دې مسلې هغې حل نشي راخستی.
په چین ولسوالۍ کې د تیر خالي او اتوار په ورځو حکومتي لوري د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوله. دا چین ولسوال مشال ته ویلي وو چې د داعش وسلوال چې شمیر یې 400 ته رسېده د دې ولسوالۍ پر 14 پوستو یې بریدونه پیل کړل. بلخوا یو تن چې ځان د داعش ویان بولي ادعا وکړه چې 50 تنو پورې یې امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده خو دا چین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړي. د دې بای چارو کارپوه سعد محمد خان وایي په شورو کې طالبانو او امریکایي ډرون بریدونو داعش ته ډېر تاوانونه واړول او یو شمیر مشران یې ورله وجل. خورده په خبره د طالبانو خپل منځي اختلافات او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نه همکارۍ له کبله یا د ډله اوس په مضبوطي دوده
نو په دې مشخصو سبو کې خو دې کافي مضبوط دي چې ننګرهار او کونړ کې چې افغانستان کې سفافي افغانستان کې جنرال والی د حکومت او د طالبان ترمنځ نو دې به براه راست فائدہ چې کوم ځان واغه داعش ترسي
بلخو د افغان او سیمه ایزو چارو په سمی یوسفزی بیا وایي که څه هم مخکې فکر کېده چې داعش وسلواله ډله د افغانستان په ټولنه کې نفوذ نشي کولی خو د ده په خبره اوس داسې نه ده.
داعش اوس هم زه فکر کوم داسې ډېره یو قوي ډله نه ده خو داسې ښکاري چې دوی اوس هم وجود لري په دغه سیمه کې او هغه افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې دي او تر ټولو نه زیات خطرناک دا دی چې د دې اکثره غړي چې کوم دي ممبران چې کوم دي هغه د ټي ټي پی د تحریک پخوانی غړي دي چې هغوی په پاکستان کې د پاکستان خلاف د جنگیدلو یو پرانی تاریخ لري او غوی ته تور طریقې معلوم دي چې سدول د پاکستان خلاف جنگيږي سدول د افغانستان خلاف جنگيږي
سمي سبزه زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په اوګدو کې موجود د داعش وسلوالو لخوا بریدونه د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي همدارس په کابل کې کارپو امر الله مان وايي باید چې پاکستان او افغانستان پر وخت داعش مخه ونیسي ګنې بیا به یې کنټرولول ګران وي
کداغه د داعش چې اخیری زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتالیزم د دې لمنه اواره سوي ده دا به زه نه چې نه په اروپا پرامه پرې دي که یو ځل یو جغرافیه د دې په اختیار کې قرار ونیو یا پاکستان یا افغانستان
امر الله مان زیاتوي په دغه سیمه کې موجود وسلوال ټول زاړه دي او یوازې د ډلو نمونه بدلیږي دغه په خبره د طالب نوم په داعش بدلیږي او تور اجنډا د سپین اجنډې ځیني سي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
اوس هم یو بل راپور په افغانستان او پاکستان کې وسلوالې ډلې وخت په وخت د رسنۍ سره اړیکې نیسي او د خپلو بریدونو په اړه راپورونه ورکوي او د خبرولو ټینګار هم کوي خو د ځینو پیښو مسؤلیت دوی نه قبلوي دا چې د دې خبرې علت څه دی په دې اړه یو راپور لرو لوي د میروست په افغانستان کې ډېرې وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي او وخت په وخت دغه ډلې د خپلو بریدونو خبرونه رسنیو ته ورکوي او په خپرولو یې ټینګار هم کوي خو په ځینو مهمو شخصیتونو او په ولسي خلکو د ځینو بریدونو ذمهواري هیڅ یوه ډله نه قبلوي تازه پیښه د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په خیرکوټ سیمه کې د والیبال په یو میدان کې مخې ته راغله یوې بمې چاودنې د لوبې د ختمېدو پر مهال لوبغاړو نندارچیانو او شاوخوا خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول خو طالبانو ویل دا برید دوی نه دی کړی کومې بلې وسلوالې ډلې هم د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده نو برید بیا چا وکړ د دې پښتنې په ځواب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی مشال لډیو ته داسې وویل
دغه طالبان دي دغه تروریستان دي هغه کسان دي چې د افغانستان د بیګنا خلکو دښمنان دي طالبان اقانی دغه ټول یو شبکې دي دوی ټول یو دي دوی هدف یو دی هغه د افغانستان د خلکو وژنه د ماشومانو وژنه نو په ډېر خوښنې سره دا باید ووایو چې زموږ بیګنا خلک هنوز هم دغه دښمنانو په توتو کې
د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې تیر کال هم د والیبال د لوبې پر مهال دا ډول برید ترسره شو چې په پایله کې 40 کسان وژل شوي او 90 کسان نور ژوبل شوي خو پښتنه بیا هم همغه ده چې ولې د ډول بریدونو ذمہواري څوک نه قبلوي خبریال او کارپو رحیم الله یوسف زی په دې اړه وایي
نو یو خدا ده چې داسې پیښې به مخکې وشولې نو یو نه یو تنظیم به ذمهداري قبلوله که یو غټ تنظیم به هغې به غلې پاتې شو خو یو وړوکې تنظیم یو نوي نوم باندې به هغې ذمهداري قبوله کړه خو بیا چې زیات د مرګ جوبله کېدل ملکي خلک پکې ووجلی شو ټپیان شو یا داسې بې ګناه خلک په بازار کې د بسونو په اډه کې نو بیا به دغه ټول تنظیمونه غلی پاتې شو هیچ چا به ذمهداري نه قبلوله او دا فکر کېده چې ممکن د دا کار همدې خلکو کړي وي یو نه یو تنظیم کړي وي خو هغې نه غواړي چې دغه ذمهداري قبول کړي ځکه چې هغې بیا ډېر مخالفت کېږي دا ملکي خلک بېګنا خلک چې مړه شي د هغې ډېر یو خراب عکس العمل کېږي او خلک بیا ډېر مخالفت کوي نفرت کوي دا یو وجه کې دي چې او بل دا چې تاسو ته څه شي دا غیر ذمہداري ځکه نه قبلې چې دی بیا پوهیږي چې اوس په یا پاکستان فوج یا افغانستان فوج یا د امریکایان دی بیا زیات کوشش کوي چې دغه تنظیم دغه مشران هغه خلاف برید وکړي دې مختلف وجوهات کې دي
کارپوهان وایي حکومت او وسلوالې ډلې یو بل ښه پیژني او دوی پوهیږي چې کوم برید چا وکړو خو وسلوالې ډلې یوازې د هغو بریدونو ذمهواري قبلوي چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې ترسره کړی وي خو که برید ترې په غلطۍ یا په قصد د ولسي خلکو په منځ کې ترسره شو او ګڼ شمېر ولسي کسان پکې مړه او ژوبل شول نو بیا دوی د هغه برید ذمهواري نه قبلوي تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ
د خبرونې په دویمه برخه کې په وروستیو 15 منټو کې ځانګړی پروګرام پام کوه هم اوریدل شي. خو اوس د خبرونو لنډیز. پرون پیښور ته له سعودي عربستان نه د حاجیانو لومړی الوتکه ورسېده. د پی آی اے په دغه الوتکه کې 329 حاجیان سپاره وو. د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني حاجیانو شمیره 260 ته رسېدلې او په دې سربېره 28 نور لا هم ترې تم دي. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فرایی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي او دا ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې نه دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره یې تدابیر نیولي او ډېر ضربه د ښار وضعیت بدل شي. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګي وایي د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بشر لوسط ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا دې ته تیاره ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. او د کزاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاک کړي. د خبرنو لنډیز مو واورید. د خبرنو لړۍ به هرګړې روانه وي خو د خبرونې په دې برخه کې راپورونه او مطبوعاتو ته کتنه لرو. همدارنګ ونیس پروګرام پام کوه هم اوریدل شي. پام به د کورنۍ ورځپاڼو نه وکړو. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې راولي.
نن د پیښور د خبرېدونکو مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د امریکې لخوا پاکستان ته د بې کوره شوو خلکو د مدد وړاندیز ډېر د ستاینې وړ خبره ده. خو پکار ده چې امریکا پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ بقایجات هم ورکړي، ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او د دې امداد سره به پاکستان وکړی شي چې له خپلو متاثرینو کومک او مرسته وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له نورو پاکستانیانو زیات د قبایلي سیمو خلک متاثر شوی دی او په لکونو قبایل دا وخت د متاثرینو ژوند تیروي. ادارې زیاتوي چې نړیوالې ورورولې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان یوازې پریښودی دی، خو پاکستان بیا هم لګیا دی په یوازې سر د دې خلاف جنگ کوي. ادارې اخیر کې وایي باید چې نړیوالې ورورولې د پاکستان سره په دې جنگ کې اوګه په اوګه ودرېږي، ځکه چې ترهګرۍ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او که نړۍ وغواړي نو د دې منطقې نه د ترهګرۍ خاتمه کولی شي. بل پلو جنگ رسپن خپل ادریې کلی کې چې د لوی اختر په موخه خلک د سنت ابراهیم پوره کولو لپاره د سرو قرباني ورکوي او په دغه موخه بیا سرمنی مختلفو ادارو او یا بیا غریبانو ته ورکل کیږي. د ادارې په وینا کې سهم حکومت اعلان کړي و چې په زور به څوک سرمنی نه راغونډوي، خو بیا هم په کراچۍ، حیدرآباد او نورو ځینو ښارونو کې په زور سرمنی اغستې شوې دي او دغه رنګ په پنجاب، لاهور او نورو ښارونو کې د نقلونو ګرځولې شو تنظیمونو دونیم سو کارکنان نیول شوی دی. ادارې زیاتوي چې دغه شان په کراچۍ کې هم رینجرو 355 کسان نیولي چا چې په زور سرمنی اغستې. ادارې وایي دا هر څه د حکومت د غلطې پالیسۍ له وجې شوی دی. کچري حکومت د سرمنو راغونډولو لپاره یو واضح کړنلار خپل کړې و نو اس کله بداسي نه کېدل. ورسپن اخري کې لیکي د سرمنو نه غټ آمدن راځي، نو پکار دی چې څنګه د زکات لپاره حکومت یو نظام جوړ کړی دی نو چې د خیر ښېګڼو د ادارو سره مشوره وکړي شي او د قربانی سرمنو راغونډولو لپاره هم یو نظام جوړ شي، نو دا شان بعد دې سرمنو آمدن د خیر ښېګڼې په کارونو په خشن ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله د سګانی کال د حج په مراسمو کې د سلګونو کسانو د مړینې په پیښه او نیوزویک مجله بیا په افریقایي هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونو پر موثریت لیکنه کړې دي. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستې او مهمې برخې تاسو ته هم دراوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د تیرو 25 کلونو په موده کې له حج سره په تړلو پیښو کې زرګونه کسان مړه شوي دي. په 1999 کال کې په مکه کې د حاجانو په ټیل ماټیل کې 1,426 خلکو ژوند له لاسه ورکړو، خو په مینا کې چې حاجان ورته د شیطان په علامتي توګه ویشتلو لپاره ورځي، په بېلابېلو وختونو کې د حاجانو د ګڼې ګوڼې ډېرېدو له وجې د هغوی د مړینې پیښې رامنځته شوې دي. د تیر زیارت ورځې پیښه د حج مراسمو د دوو مهمو ځایونو ترمنځ په یوه لار کې وشوه. شاوخوا 1,62,000 حاجانو له پیښې مخکې شپه له مینا په ګیر چاپیره دښته کې وکړه. د سګنی حج لپاره شاوخوا 1,75 روغتیایي ډلې یا میډیکل ټیمونه د بېلابېلو مراسمو په ساحو کې ځای پر ځای کړل شوي ول ترڅو حاجانو ته بیړني صحي خدمتونه ورسوي. د سعودي حکومت په دې وروستیو کلونو کې د مسجد الحرام او شاوخوا سیمو یې د پراختیا چارې پیل کړي او له همدې کبله یې سږ کال د حج لپاره د تلونکو کسانو شمیر محدود کړی و. دا به وروسته وکتل شي چې د دغو مقدسو ځایونو پراختیا به حاجیانو ته څومره اسانتیاوې برابر کړي، خو په لیکنه کې هم روانه میاشت په مکه کې د یو کرین پرېوتو په پیښه کې د څه د پاسه 100 کسانو د مړینې پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې حاجیانو ته د ګټې رسولو پر ځای د هغوی د نارامۍ حتی د مړینې سبب شوي دي. لیکنه زیاتوي د مینا غمیزه سعودي چارواکو ته پیغام ورکوي چې د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره نوي او جدي تدابیر تر غور لاندې ونیسي. بلخوا د نیوز ویک مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ نایجیریا د هغو هیوادونو له لیست څخه وویسته چېرته چې ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښې ثبت کیږي. په دغه افریقایي هیواد کې په تېر یوه کال کې د پولیو یوه پیښه هم مخته نه ده راغلې. لیکنه کاږي د روغتیا نړیوال سازمان هغه یو هیواد ته له پولیو څخه د پاک هیواد سند ورکوي چې په پرله پسې 3 کلونو کې هیڅ یو ماشوم ته پکې د ګزن ناروغي ونه لګي. د روان کال په اگست کې تر هغې وروسته چې په سومالیا کې د یوه کال په موده کې د پولیو یوه پیښه هم ثبت نه شوه، په افریقایي هیوادونو کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره هیلې زیاتې شوې. خو داسې اندېښنې بیا هم موجود دي چې د افریقا په ځینو هیوادونو کې ښایي ماشومانو ته پر وخت د پولیو ضد واکسین ونه رسول شي چې دغه کار به له دغو هیوادونو د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه د له منځه وړلو چارې ټکنۍ کړي. لیکنه زیاتوي په روان 2015 کال کې په نړۍ کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو 1,40 پیښې مخته راغلي چې 2 په پاکستان او 9 په افغانستان کې ثبت شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د روسیې او امریکې ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په سګنۍ غونډه کې د شام او یوکرین په حالاتو خپل مخالف نظرونه څرګند او یو بل ملامت کړل. اوباما او پوتین دواړو خپلو خبرو ته قوي دلایل هم وړاندې کړل. تفصیل به په دې راپور کې وره. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په نیویارک کې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په راپور کې لیکلي، پرون دواړو مشرانو په خپلو ویناو کې پر یو بل نیوکې وکړې. په یوکرین او شام کې یو بل په دې تورن وبلل چې د نړیوال استحکام د خرابولو لپاره لمن وهي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ کوونکو نه یادونه وکړه. وی ویل ځینې نړیوال طاقتونه داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصول او د بشري حقوقو څخه په ټکر کې ودرېږي. نو موړي ویل نو آیا د بشر لوست ملاتړ کول په کار دي؟ څوک چې د درنو بمونو په غورځولو سره د معصوم ماشومان او ولسونو عامه وژنه کوي. نو موړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه چې د شام ملګري هیوادونه دي د دغه هیواد د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. له باراک اوباما نه پس ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې ویل دا یو ستره اشتباه ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره د بشار الاسد سره مرسته ونه شي. نوموړي زیاته کړه دا باید ومنل شي چې دا یوازې د اسد امنیتي ځواکونه او کوردي مقاومت کوونکي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې خپل مخالف نظرونه په خپلو ویناو کې وړاندې کول چې د ملګرو ملتونو د اسمبلې په تالار کې د یو بل د وینا د اورېدو لپاره موجود نه و. پوتین امریکا په دې ملامت کړه چې د ده په وینا د اسد مخالفینو ته وسلې ورکوي چې دې کار سره د اسلامي دولت وسلواله ډله حمایه کیږي. دواړه مشران د یوکرین په موضوع هم د یو بل سره په ټکر کې وو. اوباما د کرایمیا سیمې د روسیې سره د یوځای کېدو په اړه ویل ک نړیواله ټولنه دې ته پاملرنه ونه کړي نو داسې پیښې په نړۍ کې په نورو سیمو کې هم مخې ته راتلی شي. اوباما زیاته کړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو موخه دا نه ده چې روسیه دې د انزوا یا یوازیتوب ښکار شي، بلکې دا د دې لپاره لګېدلې ویلي دي چې د پولو د بیا ټاکلو مخنیوي وشي، خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا امریکا د پخواني شوروي اتحاد نه په بیلو شوو هیوادونو کې انقلابونه صادروي. نوموړي ناټو سازمان باندې نیوکه وکړه چې ختیځ اروپا ته خپې وغځولې، هلته انقلابونه راوپارول، او دا هر څه د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دورې حکومت کې خپل اوج ته رسېدلی و. نوموړی وایي د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته یو غلط انتخاب په مخ کې کېښودل شو چې یا دې د غرب سره شي او یا هم د شرق سره. پوتین او اوباما دواړو وروسته د ماښام د ډوډۍ پر مهال په داسې حال کې د یو بل سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم موجود و. په دې موقع په اخیستل شوي انځور کې ښکاري چې دواړه مشران د یو بل سره د مشروبو ګیلاسونه جنګوي. پوتین مسکی دی او اوباما جدي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ڈان وسپن علی کی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون کوي. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د خپل هندي سیال نریندرا مودی سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به امکان ونه لري. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهمې برخې ته راوړي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودی ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میا نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخ ته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایی غوښتنه کوي، او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی، او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپله پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر موضوع پامیر ساحل په لاهور کې د جنوبی آسیا د چارو له پوه امتیاز عالم سره خبرې کړې، او له دې پوښتنه چې په نیویارک کې د شریف او مودی ملاقات نه کېدل د څه شي ښکارندوی کوي؟
پدې ورستو کې چې د قومي سلامتیا د مشیرانو خبرې منسوخې شوې، نو اوس پاکستان خپل رد عمل او خود یو خواته موږ وایو چې خبرې دې پیل شي او شرطونه دې نه وي. دا ښه خبره ده چې شرطونه باید نه هین کېږدي او نه پاکستان. موږ مخکې هم خبرې کړې دي، پر ټولو مسلو مو خبرې کړې دي، پر ترهګرۍ، کشمیر او پر اوبو مو خبرې کړې دي، خو اوس د دواړو هیوادونو طبیعت خبرو ته نه دی جوړ.
نو تاسو ته نه ښکاري چې د تیر ځل په څیر به نړیوال ټولنه یا ځواکمن هیوادونه اسلام آباد او نوې ډیلی د خبرو میز ته ور حاضر کړي؟
تیر ځل چې د روسیې په اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ خبرې شوې وې، هغه هم د روسیې، چین او امریکا په وینا او منځګړیتوب شوې وې. اوس هم ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي مشر بان کی مون سره ولیدل، نو هغه ورته ویل چې له هند سره دې خبرې وکړي. نواز شریف چې له چا سره ګوري، نو هغوی ورته وایي چې له هند سره دې دروغې خبرې وکړي. هند ته اهم ټول وایي چې له پاکستان سره دې خبرې وکړي. خو ماته ښکاري چې په ملګرو ملتونو کې به موږ پر یو بل د تورونو پوره کولو یو بل پړاو هم ترسره کړو. اوس چې نواز شریف به په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د هند په مداخلې او حملو او کشمیر په اړه خبرې وکړي، نو تاسو به وګورئ چې هند به په ځواب کې خبره تر لرې یوسي.
امتیاز عالم صاحب په دواړو هیوادونو کې څوک نه غواړي چې اړیکې ښه شي او له دې څه ګټه پورته کوي؟
دې لوگوں کا رول بدلتا رہا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے،
د مختلف خلکو رول بدلیږي. په دواړو هیوادونو کې کله اسٹیبلشمنٹ د روغې د عمل مخه نیسي، کله روغه کوي. کله چې پوځي حکومت وي نو اسٹیبلشمنٹ له هند سره اړیکې ښه کول غواړي، او هند هم له پوځي امیر یا ډیکټیټر سره خبرې پر مخ وړي. خو چې کله سیاستوالان واکمن شي نو بیا اسٹیبلشمنٹ یې پخې کش کوي. بل په هندوستان او پاکستان کې داسې سختدریزه ځواکمنې ډلې دي چې په جنگي جنون یا لیونتوب خپل سیاست پر مخ وړي او ډېرې پیسې ګټي. د مثال په ډول بی جے پی ته وګورئ، جماعت اسلامي درواخلئ. له دې سره بېشماره جهادي ډلې دي چې خپل کار کوي. نو د هند او پاکستان اړیکې خرابول او اختلافات پیدا کول د دوی کار دی، د لوی کاروبار دی او یو ډول سند دی.
پاکستان کې درمیان کچاو پیدا کرنا بڑا کاروبار، بڑی انڈسٹری ہے.
د هند او پاکستان پر اړیکو مو له کارپو امتیاز عالم سره د پامیر ساحل مرکه اوریده. د عربي هیوادونو شاهزادګان تر هر چا زیات د قیمتي ګاډو، د اسونو او ښایسته میرمنو لیواله دي. دوی د ګرمۍ په موسم کې اروپایي هیوادونو ته سفر کوي او هلته د ژوند له رنګونو او ښایستونو خوند اخلي. په دوی کې په یو شمېر ځوانانو تورونه لګېدلي چې مخدره مواد استعمالوي، د نشې په حالت کې ګاډي ځغلوي او یا هم پردیو جنو ته لاس اچوي. ډیلی بیس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لوی د میروسته د توړه نکو. ډیلی بیست عربو شهزادګانو د عصري ژوند په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې ورکی راغلی د دوبۍ د حکمران شیخ محمد زوی شیخ راشد د سپتمبر په 19 نیټه مړ شو. په رسمي توګه اعلان شو چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د شیخ راشد عمر یوازې 3 کاله و. ډیلی بیست لیکي له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې کېدې چې ښکلی او جاذب شهزاده راشد چې د شاندار ژوند تیرولو لپاره مشهور و، د نایابه آسونو، د منډې، د موټرو او د ښایسته میرمنو لیواله و، او همدارنګه په دوامداره توګه د مخدره موادو استعمال به کوو. ډیلی بیس ویبپاڼه لیکي په متحده عرب اماراتو کې به ښایي د شهزاده راشد مرګ هماسې ګڼل شوی وي لکه په رسمي توګه یې چې اعلان وشو، خو په غربي نړۍ کې دې ته له بلې زاویې نه کتل شوی دی. د راشد مړینې د عربي ځوانانو د ژوند له پټو رازونو پرده پورته کړې. هغه چې د دوبي په موسم کې د منځني ختیځ له سختې ګرمۍ اروپا ته تښتي او دلته بې اندازې پیسې په خپلو مشغولاو کې الوزوي. د ځینو عربي شهزادګانو د داسې رویې په اړه بحثونه د تېرې جمعې په ورځ یو وار بیا وروسته لاغې راوپارېدل چې یو بل عرب شهزاده مجید عبدالعزیز ال سعود په اړه راپورونه خپاره شول چې ګواکې د هوټل یوې کارکوونکي ته یې لاس اچولی و. تر دې یوه اونۍ وړاندې د قطر د واکمنې کورنۍ یو غړی شیخ خالد بن حماد وروسته لاغې له امریکا نه وتښتېده چې پرې تور ولګول شو چې د نشې په حالت کې خپل د منډې فراري موټر ځغلولو. په لندن کې خلک وایي دا د معمول خبره ده چې د اوړي په موسم کې د عربي شهزادګانو ګاډي ښه پریمانه په ښار کې لیدل کېږي. د سعودي، قطر، متحده عرب اماراتو او د کویت شهزادګان چې کله لندن ته ځي نو خپل قیمتي ګاډي هم له ځانه سره هلته وړي. د قطر هوایی شرکت دغه اسانتیا دوی ته برابروي. د لندن د اشرافو سره تړاو لرونکي یو تن وایي د ښار په 15 ستوریز هوټل کلیرجز کې د ګرمۍ په موسم کې د ځای موندل ګران وي ځکه چې ټول له عربي ځوانانو ډک وي. دی وایي ډیر کله یوازینی انګلیس کس د دوی په منځ کې بس هم دی وي. د ډیرو دغو ځوانانو عمرونه د 21 او 25 کلونو په منځ کې وي. دوی له واده نه مخکې د آزاد ګرځېدو لپاره لندن ته ځي. که موسم ښه وي نو ټول اوړی هلته تیروي، خو که موسم باراني وي نو دوی بیا د فرانسې جنوب ته ځي. دغه عربي ځوانان نه غواړي د ځان په اړه چاته معلومات ورکړي. دوی خوشحالیږي چې خلک یې قیمتي موټرو ته وګوري، خو د ځان په اړه کم غږیږي او که پوښتنه ترې وشي نو لنډ ځواب ورکوي. دوی نه غواړي چاته معلومه شي چې دوی څوک دي او د څه لپاره دلته راغلي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه هم دومره و. ټیک 12 منټه پس بیرته د خبرو سندرو پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضریږو. اوس امان الله ناصر ته غوږ شئ چې پام کا وړاندې کوي.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
Oh.
السلام علیکم دا راډیو کمال دے اوزیم گورگین جمال عرف مرچکے یو زلی بیا دا داسی اکشنیز ٹریجیڈیز او پریشانیز خبرون سر حاضریم چی دار یو پا اوری دوب پینز گز لمز کی پورت او درینیم گز لچپ نلان بی لک فوتبال اغرزی او بیارا اغرز نیمانی ازا بیانو درغی اول خبر دلوی اختر دراتلون پینزه ورزی وران دی بیانن پا گنج کی چرگ دا چیلی چیلی دا ساندا او ساندا دا تیوتا قیمت رسیدلی ده کسابانو دازدی دا اختری یعنی قربانی دا حلالولو قیمت لدوو نواخل تر دروز رو تاکلی ده سیاسی پارتیو دازدی دا قربانی دا چرمن سرسر دا خپلو وطرانو دا چرمن دا استلو اعلان هم کرده حیران و پریشان از واس کنه د فوټبال رنگ وګرځې د لاس کنه خو بیا هم مونږ دا هیله لرو چې د قربانۍ د پاره چې مکمی پیسې اخی دي هغه به د بیګمی بلکې د بیګمو په شاپینګونو کې در نه خرچ شوي نه وي د درجانو په کینچي کې به مو جیبونه پرې شوي نه وي د بسکوټونو او وچو میوو په رانیولو کې به مو بټوې خالي شوي نه وي د بازار په ګڼه ګوڼې کې به مو جیبونه د ګنټپانو په سبب بې درکه شوي نه وي د تربرونو د څارو د لیدلو او د هغوی د شوشا او په بریتو د ګوتو تیرولو وروسته به مو خوبونه حرام شوي نه وي په ګنج کې به د څارو د قیمت د معلومېدو نه وروسته د کور او دکان لارې درنه ورک شوي نه وي او د خپل خالی جیب او گنج د قیمتونو د میچ کولو په چورتونو چورتونو کې بمو نسوار ختم شوی نو ګرانو او لهری خوانه پریشان او اوریدونکو په مونږ خو که اختر وی او که محرم اوس یو شان ده یوې خواته ګرانی بلی خواته ګولی او بلی خواته بیروزګاری تربرګلوی او دښمنی گلنار بیگم مرحومی چه خیسته سندره ویلی و وای تاتشم کتاتشم یو عزیزم ازنده یو طرف تا دنگ دی او بل طرف تا پرنگ دی یو طرف تا دنگ دی او بل طرف تا پرنگ دی نو ملگرو دا دی نوران دی چه نور جلنگان اوباسم سیده ورزم ستودیو تنشن تی گربلیشن تا چیری چی محترمه تو تکی المعروف چکری ناست زمون انتظار کوی دا دی سرنن چوک دی او چه سر ناوهی ورتا وگ او سپگمیش
نو گرانو سیلاب زدہ زلزلہ زدہ اپریشن زدہ ٹیک زدہ او گرانے زدہ اوریدونکو دا وقت پا سٹیڈیو ٹینشن تے گڑبڑیشن کی زما سر دا ملک ناپور سانتر ٹولو لوی ایکشنی اور ایکشنی سیاستدان جناب میخ رشید صاحب تشریف لری دا دسر خبری کو میخ صاحب اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں
خطرہ پیخشی دے درنو دے ٹوپو پزوان زوانی دا قبرستان ملنگ او دا خوشکاوے بادرنگ رانا جوڑ کرو
نن سبا خو نہ در نیشتا او نہ جلسے سکوے تاسو
بس اللہ اللہ کو او دغه دعا کو چې یو بل ایران خان او چادری صاحب پلاس راشي نو بیا به که خیر او جلسې به وی جلوسونه به وی ټوپونه به وی ټکان به وی جلا اوګه
نو ولې حیران خان صاحب نن سبا تاسو خبره نه منی
نه مانی اگه نن سبا صرف در افام خان خبره منی جو روکا غلام یار زکه خو زواده نکم کنی پا ما پسی بم خلگو ناره والی چی دل دل دماینی مزدورا
نا نو تا با در سو پوری واده نکوی
چی واده وکم دا ایران خان او چادری سابرنگ با سوڑن گوردن غریب غلط یا دا دیوال غلط ناستی دا جذبات دا ناره دا توپون با نوی بیا بیا با ما تم خلگ یا خود دماینی مزدور وای او یا با سیاسی مجبور وای
دا زمون سیست دانانو سستاس نسید ده؟
اول نصیت خدا دے چی وعده مکوی
خانو دا تا چی دا سی شیر شیر کیگی دا دے سبب دا دے چی تا وعده نلاره
یس آف کورس 100% تا زنیم لی دلی چی پدرنو کی یور از دا کورت نیم تلی دا اسمبلی په اجلاسونو کې آخري سړی زه یم. تر هغو نه وزم دا اسمبلی د حال نه تر څو چې دغه اسمبلی صفائی والا نه وي راغلی.
صفائی والا
هغه راته وایي وایي میخ صاحب ته خو په کرسۍ میخ شوې که نه لاړ شه خپل کور ته خپله خو واده نه لرې مڼه مونږ ته خو د بسندۍ بور انتظار کوي که نه
نه میخ صاحب ته ما ته دا خبره وکړه چې ته واده ولې نه کوې
بیا هغه د بې عقلۍ خبره زه خپل ټول وخت خپل یالکې خپلو خلکو ته ورکول غواړم زما د کامیابۍ راز هم دغه دی دا نور سیاستدانان ولې په بیلو بیلو سکینډلانو کې راګیر دي څوک میپ نیولی دی په چا د اف آی اے کیس دی څوک په خپله د ګیس په سکینډل کې گرفتار دی
ګیس څه مطلب
هره خبره سپینه غواړي بې عقلي چې د ګیس بیل نه ورکوې نو گرفتاره کیږي خو به او چې گرفتاره شي نو په پریشانۍ کې دا د ګیس پرابلم نور سیوا شي او چې واده وکړي نو ښځه او بیا یو درزن بچان او بیا د منیسټر بچان نخرې خرچې پډې او د دې ټولو شیانو د پوره کولو دپاره به بیا زه هم د نورو رنګ لپړې کوم کمیشن به اخلم چې کمیشن دې واخیستې ټینشن په خپله راځي او چې ټینشن راغلو فرسټریشن ورسره دی او چې فرسټریشن راغلی نو بیا انجکشن په پسې دی ولې تو تکو ما په دا دومره مصیبتونو کې ولې اچول غواړي
زمونږ د خلکو د پاره ستاسو پیغام دی
خلک کم خلک
خلک مطلب دا مون
تم ځان په خلکو کې شمارې تو تکه په ملک نه پرستان کې خلک کم غوی غواوی پسونه او اوزګړي ډیر زیات
تا ته څه وایې که داسې وایې نو غوښه به ارزانه نه وای
ای بې عقلې زه په خلکو کې غوایې او پسونه درخیم که خلک خلک وایې په خپل عک او د اوټ په طاقت به خبر وایې داسې به در په دره او خاک په سره نه وای
یو یو خوان نه شي خلکو بیا څه کړي دي
دا رنګارنګ بیرغونه په لاس کې دا د مردآباد او د زندآباد نارې دا د بیلو بیلو سیاسي پارټیو د پاره جنگ او پډې د په یو پیاله چای او دوو بسکوټونو د اوټونو بنچې دا یو تعلیم یافته او تازه بیافته خلک کولی شي ته خبره په نړۍ کې چې هر کام ترقی کړی ده اول یې خپل ځان پیژندلی دی بیا یې خپل دوست او دشمن پیژندلی دی بیا د دوست مرسته کړې ده او د دشمن نه ځان ساتلی دی ځان پوکا پام کوه تو تکې سر خلاص کا په سر کې خودی ماغزه نشته زما د مغزونه کارواله
نو ګرانو میخ رشید زپلو او تبریز رشید تخنولو اوریدونکو جو سیدا زمونږ لټینشن او ګړبړېشن نه ډکې سټوډیو ته چیرې چې حاکم ګلګلاب صیب زمونږ انتظار کوي او ستاسو سوالونو ته ځوابونه وایي
حاکم صاحب واکم صاحب ولا په یو ډیر خط پرابلم کې گرفتار یم ولا چې ارزه د سیالانو مې اپیل ته ورسم هغه وایي زویه ته راڅخه ولاړ یې که موږ درڅخه ولاړ شو یو عجبه کیسه ده
ظالمه خو د جراب اوبوی دې دلته سټوډیو ته راورسېدی جراب یې ومینځه خیر خیر یې تبې
دا څنګه خبرې کوې حاکم صاحب زه خپله د اوبو د جستې ولاګه دا درې میاشتې لمبېدل یم جراب یې د چا په یاد کې
حاکم صاحب حاکم صاحب د سړي تنخوا مې لږ ده خرچې بېخي ډېرې دي کور به څنګه چلوم
د خپلې بړستنې سره پښې سمې غځوه د ټیکهدار او تڼېدار د ښځو سره مقابله پرېږده خپل اوقات وپېژنه ابس خیر خیریت به شي کنه
حاکم صاحب واکم صاحب دعا راته وکړه چې یو دوه غبرګولي زامن مې نور پیدا شي
یه څه پکۍ خانه خرابې کرکټ ټیم ځینې جوړوې که څه ټکه ده خو اته د مخه لرې د چا کمیس شته واسکټ نشته د چا خولۍ شته بوټونه نشته چې الو راوړې روټۍ نه وي چې روټۍ راوړې دال ختم شوې وي څه پکۍ ظالمه د دغو ښه تربیت وکړه خو کلی د دوی د لاس نه تنګ راغلی دی که نه
حکیم صاحب او حکیم صاحب خواخې مې ډېره تنګوي څه چلو کم
تر څو پورې چې ستا مور ستا د خواخې په کور کې مداخلت نه کې بند دا پریشانی به وي
او په کوم ورځ چې ستا مور خپل انګور خپل لور او ته خپل خواخې خپل مور وګڼي. الله الله خیر سره.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، با یه نشگی می دیر سخت درد یو چه دوائی خو لاک
خانه خرابی چه در تول چه دمره روته اخرى روته که ده بلو گیرد خودی خپلو کنه او چیزه دوائی در هم کم دوائی با اچوی شیری خو روته دی ترس پگمو روزی او پام کوا گیدوار دومره خورا چی ازمی کی پام کوا دا اوز پر مخ را او توبا توبا مخاخوات که مخ دی پرتشا اون پام کوا دا سمسی بده دوری پام